السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې مو زه صفی الله ستانګزای د تای روشان په تخنیکی همکاري خراغلاس کویم. وړاندې به د ازادي رادیو دغه پروگرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجله واوري، خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې راولاړې شوې دي. دا هم اوري چې ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ پر مهمو خبرونو کوو. د مهم خبرونو سره ټکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې.
د ترکمنستان سرحدي ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکي وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تېر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخی په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق سرت
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمهیزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیخه رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوی چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپک 50 سلنه زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بمي چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شاملې دي. وړم 2006 کال دا ډول حملو شمېر 188 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تېر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د ده په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوي محاکمه شوي، مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال په پوره کېدو سره سیمه ییز کړکېچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو وویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو پوځي تاسیساتو ته نږدې شوي وي راوغورځول شوي. په دې پیښه کې چې عراق امنیتي چارواکو هم تایید کړي د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2003 کال د جنوري په درېمه ووژل شو، دغې حملې ته د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان سره د ډیورن پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لاغه څه به چیز موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
ښاغلی قریشی د هغې ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او پکې ښکاري چې طالبان اغزن سیم ویجاړوي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي، هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د دې په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ایډان ورسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورند معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتره پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولې او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هېواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه زیات تاکید کیږي، هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي، د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د په رسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15مه او تر هغه راوروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بدل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنې واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللې چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي، هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف د لویدیز لملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع، خو مقالی زیاته کړي چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولي د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدلې چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي او لغه وروسته بیا هنر ته شا کړې ده.
د پښتو نارویژي قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا 19 کاله مخکې ما دا کار شروع کړو. بعض وخت به کار به مې تیز و بعض وخت به وځنډېد.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی و او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی و. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغني خان د ژوند او زماني کتاب مخکتنه وشوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غني خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علي شاه کاکا خیل لیکلی دی چې په 1550 پاڼو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال خاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلي او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سې شنبه په ورځ د مرغومی یا جدی میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریک کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې یو ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوی. خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي په راپور کې به یې واورو.
دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تېرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ډله بې یونیفورمه وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومېږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته بس ژوندی و ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خاوره کې، فرهنګ په دې خاوره کې ډېر پخوانه زپلې او کمزورې او ستمند، ځکه موسیقي د فرهنګ یوه برخه ده او فرهنګ مخکې وړي، کلتور مخکې وړي.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ایز سندرغاړی دی.
زمنګ د فار نه یوازې د ټولو هنرمندان د فار یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو یو فرد سو. نو دا نه د سندرغاړو بلکې د ټولو افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لویه صدمه ده.
دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي آزادي راډیو ته وویل،
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دو قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دي، نه بیگانه خلق دي. خدای دې وکړي چې د نباد د خلکو ته توجه وشي او دو ته سپک نه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، آزادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمېر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقۍ وسایل یې ویجاړ کړي دي. حتی مو وکړه د دې دواړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نه شو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړي چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی او که نه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشتوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګري کوي یو هم رفیع الله رسولي دی. 40 کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګري د ناچارۍ او بېوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلي رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې یې په هنرونو کې انځورګري انتخاب کړه.
ونسی په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زبر کتاب متن تک به څومره مهم هم وو دومره نه خوشاله دم لکه څومره بچی د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشاله دم. په کتابونو کې به مې ډیرای هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډیر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو تر څنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپله علاقه او د دوی تشویق باعث دې شول، له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې په آینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګري نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نور انځورګرۍ وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګري کوي، انځورګري واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګري په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځي ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړم او انځورګري برخه کې کار کوم. نږدې له 2018 او 13 کلونو را په دې خوا په دې برخه کې کار کوم او خپله هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګرۍ هنر ډېر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګرۍ کې د انځورګرۍ په هنر کې د منظرې او نورې انځورګرۍ تر څنګ پورتره یا څیره هم نقاشي کوم، د څیرې انځورګرۍ هم کوم، او په ټولنه کې مې اکثریت هغه وګړي چې ټولنې لپاره مثبت ول، د ټولنې لپاره محبوب ول، د ټولنې لپاره یې خدمت کړی ده، هغه خلک مې په تصویر کې ښلي دي او تصویرونه مې ورته ډالۍ کړي دي. زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنګ ځپلې هېواد کې خلکو ته کار کوي، د ټولنې د هوساینې لپاره کار کوي، باید تشویق کړای سي. نو زما ډیری پورترې او انځورونه چې تاسو وګورئ، ډیری د هغه خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی.
زه چې کله هم نړیوال انځورونه ګورم، دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي. تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي؟
د انځورګرۍ هنر لکه څنګه چې په خپلو بیلابیلو سبکونو، بیلابیلو ژانرونو او بیلابیلو تخنیکونو باندې ښکلی دی، د دې تر څنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنګونه او بیلابیل مواد هم لري چې انځورګران یې استفاده کوي، چې لغې جملې، لغې ډلې، زغال یا سکاره دي چې انځورګران ورباندې نقاشي کوي. رنګه پنسلونه شول، قلمونه شول، د دې تر څنګ د اوبو رنګونه یا ابرنګ رنګونه چې کوم ورته وایي له اوبو سره ګډیږي، دا رنګونه شول، او روغانی یا غوړ رنګونه شول. چې هر یو یې بیل تخنیک دی او بیل خوند او بیل ښکلا لري تصویر یې. په دې ټولو کې د دې تر څنګ زه خپل په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنګونه د برس په واسطه باندې کارول کېږي او تصویر باندې جوړیږي، زه خپل له روغانی رنګونو استفاده کوم.
هنرپوهان په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري، او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. او ډیری خلک انځورګري د خلکو د ذهنونو جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده؟
انځورګري هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن، د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد، د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي. هر هنري تصویر، هر هنري اثر، انځورګري اثر، رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده. او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی. د هر ورځې جنګ، بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري، دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرره دی او زیان یې لیدلی دی، هر فرد کړیږي په دې کې. دا درد دا سلیکه شاعر په خپل انداز، په خپل فکر، په خپل هنر بیانوي، چې په خپلو اشعارو، قطعاتو کې یې بیانوي. انځورګری دی، یو تابلو دی، یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم، درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري، دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې، په یو هنري اثر کې خلکو ته ښیي او بیانوي.
رسلی صاحب، په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره ګڼ مینوال او هنرمندان لري، خو څنګه چې په کارو د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی، څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي، نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي؟
په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته، یو لوی هنري انقلاب ته، فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې افغاني ټولنه کې په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انځورګرۍ هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر چاپه لاندې دی، هغه د رد تر چاپه لاندې دی، خلک یې نه مني، انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري. د دې لپاره باید ټول نهادونه، افغانستان دولت، اطلاعات او کلتور وزارت، او په ولایتو کې ریاستونه، او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي، تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپل پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي. د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندارتونونه په کار واچول شي، نمایشګاوې جوړ کړی شي، که هغه له هېواده بهر وي او که د افغانستان دننه وي.
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوری کوي، خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطوري کیږي. دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده؟ دغه ځوانان باید څه وکړي؟
وهیله مې له هغه نوي کل ځوانانو، انځورګرانو، هغه خلکو چې نوي غواړي انځورګرۍ ته مخه کړي، انځورګرۍ ډګر ته غواړي نوي راشي، له هغوی مې غوښتنه دا ده چې ما ډېر ځوانان لیدل چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي او لغه وروسته بیا هنر تشا کړې ده په هنر باندې یې کار نه ده کړی او هنر برخه یې پرې ایښې ده نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګرۍ هنر ته راځي یاست یو لوی یاست حوصله صبر باید ولري استقامت ولري یاست او دا تمه مه لرئ چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډېر درست انځور راشي نه دا تمه مه لرئ یاست که تاسو دا وایاست چې دا انځور جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل د هغه انځورګر د انځورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی یو فوق العاده انځورګر دی اوس ما کارونه ولې داسې نه دي نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ یاست حتماً بس تاسې هڅه او کوشش او رنګ راوړي
وایي که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې که دوه دې زده وي دوه انسانه یې مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم بزګر صاحب که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ
سلامونه مننه زه هغه وخت ناروی ته رالم ډېر کلونه مخکې تقریبا څلور دېرش کاله مخکې هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېدی چې پښتو قاموس دې په نور ژبو باندې نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانۍ ډکشنري راووته ورپسې بیا په اردو باندې خو د پښتو دغه نه وو بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم داسې هر افغان چې راځي هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ شي نو زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړ درپ هغه په مسلسل دوامدار ډول نه خو بعض وخت کار به میتیز او بعض وخت به وزنید او بیا د ورسته دوه درې کلونو کې په ډېر منظم ډول تقریبا دا ورس کار ته تر څو بشپړ شو چاپ ته آماده شو او چاپ شو
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي کنه تاسو په برخو ویشلې دا قاموس مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګ کلمې او لغات شته دی او په نورو کې د نورو
نه دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شو البته د نارویژي یا لاتیني او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هر برخې د څنګ شن مختلفه کونه وبرکې نشي دا غوي په مغه اړوان باندې لغاتونه پیدا کوم په کې واشو تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دي کشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 سره لغاتونه دي تقریبا
بسکر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا یې کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و د هغې نه به زیات نه و داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کړو چې نور ډېر قاموسونه وګورم یا د ناروې
علوم اکادمی ته کوم ځای کې دوی د شبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه هم بیا پنځه دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي. مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې م لیکلی هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي. ولې ناروی کې دا پنځه سوه کبان پنځه سوه ډوله پنځه سوه نومونه لري. ما بیا دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته. نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد دغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټ نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کې پنځوس زره لغتونه زیات زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي نو دا بختیر دی. ما هڅه کړې چې دغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی لپاره هڅې په کې تر ډېره حده پورې داسې به نه وایم چې سل په سلو کې دا لپاره هڅه شته خو تر ډېره حده
بسکر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي. که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه وي هلته ګوري. یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي کې بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کړو ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی. یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې هلته بیا معنی بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي ته جوړ کړو نو هغه به لا ښه شي.
پنځوس زره کلمې په دې قاموس کې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه همدا به ستاسې اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب مقدمه کې د قاموس مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو خو دا بشپړ نه دی. دې لپاره نور کار هم په کار دی او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس پنځه اویا زره لغاتونو ته پورته کړو بیا ونه بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی. یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستاسو ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده د افغان لپاره د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري د ګرامر په لحاظ باندې د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري څومره علاقه لري څومره ذهین دی څومره نه دی څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي مقصد دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي. یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی دا د ناروې لپاره دی یا د ناروې افغانانو ته ډېره هده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کتاب شوی او که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پات ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بسکر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې موږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې موږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې موږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر موږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلول لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتاً کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو ورسره ستومانه کیږو نو چلوالو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو د لیکلو سمه طریقه زده کوو د جملو سم جوړښت زده کوو د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی تشبیهګانې استعارې سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خواندې پوهیږو زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وي ځکه چې کیسې یې خوږې وې همدومره چا ورته ښودلې چې دا څو صفحې چې ورسره ویلې دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي
ادبیات یعنی هر څه البته دا زما خبره نه ده د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه نو ادبیات د نوي څه راوړل دي د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود وو ورزیاب کاندي مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي نو ادبیات یعنی نوي څه د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي فیل یعنی د حقیقت استعاره ده څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي د بل تفاوت باندې چاړه راخلي ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړه نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي نو د مونږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې واوسي له ادبیاتو نه لرې واوسي له ادبیاتو نه جلا واوسي ښه دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي ټول شعر نه وایي ټول پنځ نه کوي ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري لیکلی شعر نه لري یا نقاشي نه لري یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي داسې نه ده ټول په دغه تجربه کې ګډون لري ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه
هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د آزادی رادیوی مجله دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای، ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناخت یې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلق چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلق چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینز بی خیاز بی خلی، دا چې دلته اواره دی په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تند نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي.
خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
هوا مرغانو وامرای ما دا حال دا وطن راوړی، ما لا حال دا وطن راوړی. کاکړی غاړې کاوه ما مراوه، پخلا کاوه ما مراور پخلا کاوه ما سفر ژوب جانان پر کوټه ستا سی تا دنیا گاٹا سدا سیدا دنیا گاٹا بیتا دی مدا نارے کنا وے خط بیرا دے شے کنا وے خط بیرا دے شے سرچ کرے تیرا شکر سینا مگرنج دل چاہیے نا سترگو برابر دے ما بس سترگو برابر دے کبن رازی وو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمائی ہم نے والای سرا دے غم یہ کر پشڑونا دے غم یہ کر پشڑونا پرما دان بال